سلامونه وخت مو په خیر وخت افغانستان کې د ما خوستان نه بجې شپې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یستم کې د دې سات تازه خبرونو ته یو شمیر پاکستانی رسنۍ د افغانستان په کونړ ولایت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. انګریزي ژبې ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو لیکلي دی چې رحیم الله چې د شاید عمر په نوم پیژندل کېده د سه شنبه په ورځ تر غرمې وروسته وسلوالو د بریټ پترس کې ووژل شو. په دې راپور کې نه دی ویل شوی چې دا وسلوال څوک چې حمله یې کړې ده. اکسپرس ټریبیون ورسپانې څرګندوي چې په دې حمله کې د قومندان رحیم الله دوه ملګري هم ووژل شوي او دوه نور یې ټپیان شوي دي. اروپای ټولنې نن په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه چې په طبي موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز لګولی دی په کلکه وغندله او دا یې د بنسټیزو بشري حقونو یوه بله وحشتناکه سرغړونه وبلله. اروپای ټولنې په خپل بیان کې له طالبانو غوښتي دي چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. ورته غوښتنه پرون د بښنې نړیوال سازمان هم له طالبانو کړې وه. د طالبانو د نوي فرمان له مخې د سه شنبې له ورځې د افغانستان د ټولو طبي زده کړو په موسسو کې ښځینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. دا طالبانو د برېښنا شرکت یو پلاوی ترکمنستان ته تللی دی چې د 2015 کال لپاره د وارداتي برق توافقنامه تمدید کړي. برېښنا شرکت نن پر خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د دې پلاوی د شرکت د رئیس عبدالباري عمر په مشرۍ د ترکمنستان د ټاپ پروژې له رئیس دوردی الیاسوف او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. برېښنا شرکت زیاتوي چې تمه لري د دې سفر په ترڅ کې به له ترکمنستان سره د راروان کال د وارداتي برېښنا تړون هم تمدید شي. روسیه د بیړنۍ او چارو وزارت افغانستان ته د بشری مرستو د 15 جوپې د لیګلو خبر ورکړی. د روسیه د تاس اجانس د خبر لمخې په دې مرستو کې چنن افغانستان ته ورسېدي 28 غذایی مواد دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د راپور لمخې افغانستان د نړۍ له هغو 28 هیوادونو څخه دی چې ګڼ کسان په کې له لوږې سره مخامخ دي. د دې نړیوالې موسسې په باور نږدې 2.5 میلیون افغانان د خوراکي ناامني په حاد وضعیت کې دي چې تر اوسه پورې یې حالت نه دی څرګند. د نړیوالو چارو او بشري حقونو په برخو کې د ایران د عدلیه وزارت مرستیال وایي د 1500 افغان زندانیانو لیست یې د طالبان حکومت ته سپارلی دی. اسکر جلالیان دا خبره د ایران ایسنا اژانس ته د سه شنبې په ورځ وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو له لورې د دې کسانو د هویت تر څرګندېدو وروسته به افغانستان ته وسپارل شي. د جلالیان په وینا په ایران کې اکثره نیول شوي افغانان د مخدره موادو د قاچاق د ممنوع شیانو د قاچاق قتل او غلا په څیر نورو تورونو باندې بندیان شوي دي. جلالیان تیره میاشت په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال د بندیانو د تبادلې په برخه کې توافق وکړ. د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې نن سهار پولیسو پر مظاهره چیانو اوبه وشیندلې او وښکې بهونکي ګاز یې د هغوی د خورولو لپاره وکاروه. یو شمېر معترضانو چې غوښتل یې د پارلمان د ودانۍ خواته ورشي ونیول شو او دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شوي چې د ګرجستان واکمن ګوند تېره اونۍ اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو خبرې به ودروي. د ګرجستان صدراعظم ایراکلی کوبا خیدری د مظاهره چیانو له لوري د استعفا غوښتنې رد کړې ده او ګواښ یې کړی دی چې خپل سیاسی مخالفان به وځپي. او د ناټو سرمنشي مارک روټ نن وویل چې د ناټو تړون ټولو غړیو موافقه وکړه چې د دې تبا ډیر لومړیتوب ورکړي چې د اوکراین زیربناوي وساتي. مارک روټ پرون پر بروکسل کې د ناټو د 22 غړیو هیوادونو او د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې تر پیل مخکې خبريالانو ته وویل غړیو هیوادو تیر شپه پر دې خبرې هم وکړې چې اوکراین تبا کافي دفاعي هوایي سیستم چمتو کوي چې پر خپلو زیربنایي تاسیساتو د روسیې د بریدونو مخاونیسی. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې روسیه له دریو کلونو راهیسې د ژمي په درشل او د ژمي په ورځو شپو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات په نښه کوي. مننه په دې خبرې ټولګه کې زما فرشتې څخه هرکلی ومني. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبانو وروستي فرمان ته د افغانستان انجونو او د طبي انسټیټونو زده کړیالانو پرکول سکور کړی.
دا کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه تر سره کړم. نیمګړې پاتې شي هره هیله زموږ هره هیله او هر امید هم چې درلود ټول نیمګړی پاتې شوی.
او په نورستان کې په وروستي کال کې د نورستان ولایت مرکز پارون ته له 300 زرو زیات سیلانیان ورغلي دي.
دی ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغه کې د یو نیم لکو او شاوخوا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي.
په خبرونه کې د بهرني راپور تر څنګ د دې راپورونو تفصیل هم اوریدلی شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیل کوو. د دې ټولګې پر راپورونو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال هغه میرمنې چې لا وړاندې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري له لا زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي دي طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې اړولې دي. د طالبانو حکومت پرون د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. په همدې حق لاس موږ د همکار راپور ته خوښ شي.
د طالبانو د حکومت لوري په طبي موسسو کې د نجونو د زده کړو د بندیز په وړاندې د غبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې. په یو بیان کې چې پرون سه شنبه دغه سازمان پر وېپاڼه خپور شوې راغلي د طالبانو نوې فرمان چې د خزینه روغتیایي کارکونکو د روزنې مخه نیسي به د هغه ښځو لپاره چې په جبري توګه له روغتیایي خدمتونو بې برخې کیږي د غیر ضروري درد کړاو ګاللو ناروغیو او مړینو لامل شي ځکه چې د افغان ښځو د درملنې لپاره به خزینه روغتیایي کارکونکي نورې ونه اوسي. په بیان کې راغلی دا داسې مهال ده چې په یو شمېر ولایتونو کې طالبانو د نارینه متخصصینو له لوري د خزینه ناروغانو درملنه منع کړې. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې طالبانو په دې بندیز سره د زده کړو په برخه کې د نجونو په وروستیو هیلو هم خاورې واړولې. دغه سازمان زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې واک تر رسیدو وروسته د کار زده کړو او عامه ژوند په ګډون په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګولي او په سیستماتیک ډول د ښځو حقونه نقض کړي. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي د ښځو د حقوقو فعالانی چې د طالبانو د دغه بندیزونو په وړاندې غږ پورته کوي هغوی او کورنۍ د طالبانو له لوري د فزیکي شکنجې په ګډون د نیولو له خطر وهلو ټکولو جبري ورکوونی او د تبعیض پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې په یو اعلامیه کې چې د ټولنې په اکسپان خبره شوې د نجونو پر وړاندې د طبي موسسو د دروازو تړل د ښځو په وړاندې د سیستماتیک او توپیري چلند یو بل کړی بللې. دغه ټولنې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هر ورځ د مخنیوي وړ ناروغیو له امله 23 میندې او 168 ماشومان مړه کیږي د نجونو په طبي زده کړو بندیز د ښځینه ډاکټرانو د بشپړ محرومیت په معنا دی. د طبي موسسو یو شمېر ښځینه محصلینې وایي د طالبانو د پریکړې سخت ناهیلي کړي او د کړو په برخه کې ولوسي هلی هم له لاس ور کړی دي. د ننګرهار د ټپ پهنځي یوې مخکنی محصلې لیلما آزادی راډیو ته وویل چې د نجونو په لوړو زده کړو تر باندې ضروري کورنۍ پریکړه وکړه چې نیمه طبي زده کړې وکړي خو د طالبانو د پریکړو لامل یې شپږ کلونو زده کړو وروسته هم کوم سند نه دی ترلاسه کړی.
شپږ کاله کېږي چې زه په دې تحصیل کې مصروفه یم مګر ما هیڅ سند ترلاسه نه کوم او هیڅ زده کړې مې ونه شو کړلی چې زه یې پوره توګه ترسره کړم. نیمګړی پاتې شي هره هیله د موږ هره هیله او هر امیدم چې درلوده ټول نیمګړی پاتې شوی.
په کابل کې د یو طبي انسټیټیوټ محصله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبانو بلاخره په افغانستان کې زموږ په پسه امیدونه هم خاورې وړولې او موږ له زده کړو منع کړو چې دا د طالبانو سخت دریځي او دا د طالبانو دښمنۍ د ښځو په وړاندې په ډاګه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې په دې اړه د طالبانو د مشر ملا هبت الله فرمان وړمه ورځ یعنی دوشنبه د طالبانو د عام روغتیا وزارت له لوري د طبي موسسو استازو ته اعلان شوی دی. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمه نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې خزینه زده کوونکي له زده کړو منع شوي خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغه فرمان له مخې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل شوي دي.
په همدې موضوع به پاتې شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ د شلوریزو سیالۍ او لوبډل مشر راشد خان په خپل ټولنیزو پاڼو کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر مخ د طبي څانګو د تړل کېدلو له امله خواشینی ښودلې ده. راشد خان ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو او نجونو له خپګان ډک انځورونه ویډیوګانې لیدلې دي چې ډېر یې دردمند کړی دی. هغه د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خپلې دې پرېکړې د بیا کتنه وکړي او د اسلامي اصولو پرانا کې د خزو اونجونو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د راشد خان ترڅنګ زینو نورو افغان لوبغاړو لکه محمد نبی او رحمان الله ګربز هم د پریکړې په اړه خپل خبرګون پر خپل اجتماعي پاڼو کې څرګند کړی دی. او د طالبانو د حکومت کابینې نن په کندهار کې یو ناسته جوړه کړې ده چې په دې ناسته کې دوی د نجونو د طبي انسټیټیوټونو په اړه هم بحث کړی. د طالبانو په حکومت کې له دې مجلسه یوې باخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي په دې مجلس کې د دوی د حکومت لوړ پوړو چارواکو برخه اخیستې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټولو دولتي او خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځینه محصلینو پر زده کړو بندیز لګولی دی. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښ شي.
د طالبانو د حکومت چارواکو په کندهار کې چیرې چې مشر ملا هبت الله اخونزاده میشت دی د کابینې په نننۍ ناسته کې د انجنونو د انسټیټیوټونو د موضوع په اړه خبرې کړې دي. د غولایت کې ځینو با خبرو سرچینو د طالبانو د حکومت مشرانو د دې مجلس د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې تایید کړ چې د دوی د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ مجلس روان دی خو جزئیات یې ورنکړل او وی ویل چې وروسته به په دې اړه له ازادي راډیو سره اطلاعات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه برخه چې د دغو محصلینو په خبره د زده کړو د دوام او پرمختګ د تیار برخلیک لپاره یې یوازینی د رڼا څراغ و. مخکې دوی په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو کې هم د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولی و. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې طبي دولتي او خصوصي انسټیټیوټونو کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت وي وایي تازه فاینل یا د سمستر وروستۍ ازموینې پیل شوي وي چې دا بندیز پرې ولګېده. د کابل ښار د رازی طبي انسټیټیوټ یوې محصلې ګلمینې ازادي راډیو ته وویل
سمستر اول مو بود فقط چند هفته مونده د امتحانای فاینل مو که بر ما اول دادن که انستیتوت ها بسته شده
د موږ ته لومړی سمستر فاینل ازموینو ته څو ورځې پاتې دي چې موږ ته اور راکړل شو چې انستیتوت مو وتړل شو او نور تاسو نه ازموینې نه اخیستل کیږي. موږ چې نن هم په انتونی انستیتوت ته ورغلي وو موږ ته اجازه را نه کړه چې دننه وشو. له دولت مو غوښتنه ده چې موږ په انتونونه پرانیزي چې موږ مستقلو ته دوام ورکړو.
خو ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې په ژواک خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو د دغو انسټیټیوټونو خزینه محصلینو ته د ازموینو د پایته رسولو اجازه ورکړي خو د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د کابل ښار اوسیدونکو او د رابې بلخي انسټیټیوټ ایوي محصله ناجی فیضی ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د ورستي سمستر محصله و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتون کې پرونجونو د لوړو زده کړو بندیز ولګید. خو ناجی له تیر یو نیم کال راهیسې په دې طبي انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې چې دا هم اوس پرې بندیز شوي دي. نوموړی په ناهیلۍ سره وایي
نه تنها بر ښځو دختر خانم ها عاقبت خوب نداره بلکه میتونه
دا بندیز په نیوازې د نجونو لپاره ښه پایله ونه لري بلکې ټولنه به له منځه یوسي. بلکه میندې او لوڼې مو ناروغه شي چا ته به ورځي؟ همدا ښځینه ډاکترانې دي چې رسېدنه ورته کولی شي. دا زموږ حق دی چې درس ووایو. طالبان ولې موږ له خپل دې حقه راګرځوي؟
په ننګرهار ولایت کې د یو طبي انسټیټیوټ د نرسنګ څانګې محصله رڼا د ناجیې په برخلیک اخته ده. دا وایي چې مخکې د طب پوهنځي وروستي سمستر کې و چې د طالبانو د حکومت لخوا پوهنتونونو کې پرونجونو د لوړ زده کړو بندیز ولګېد او دې له دې سره په نرسنګ برخه کې زده کړې پیل کړې. رڼا وایي
هله تند سیدا مور کې او طبي زده کړې بندې شي خزینه ډاکټرانو به ډېرې زیاتې کمې شي او دا به ډېرې لوی لوی مشکلات رامنځته کړي. ځکه هغه څه چې هغه تکلیف او ناروغي چې یو خزینه ناروغي خزینه ډاکټر ته ویلی شي د سیناریو ډاکټر ته نشي ویلی او هغه مشکلات یو ښځې د بلې ښځې لپاره حلولی شي د سیناریو نشي کولی.
د یادونې نه چې لاله وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې لازم روغتیایی اسانتیاو او خزینه ډاکټرانو او قابلګانو د کمښت لامل د امیدوارۍ پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو لامل د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه خودلې ده. د ملا هیبت الله اخونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د چارواکو لخوا په یوې غونډه کې د طبي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان شو. د خبرې سو یو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونه فعالیت کوي چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچه ښځینه محصلینو او استادانو جوړوله.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د سوریه د څلورم ستر ښار هما په څنډو کې جګړو زور اخیستی دی. د سوریه د حکومت مخالفو یاغیانو روانه ونی د حلب تر نیولو وروسته چې د سوریه دوهم ستر ښار دی د هما په لور پرمختګ وکړ. تیره شپه داسې راپورونه هم خپاره شول چې ممکن یاغیان دغه ښار ونیسي، خو د تازه راپورونو له مخې درنې بمبارۍ د یاغیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. په همدې هکله د احمد شیبر راپور ته غوږ شئ.
رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د سوریې د هما ښار په لمنو کې د تیر شپې درنې بمبارۍ حکومت مخالفه یاغیان مجبور کړل چې د ښار له څنډو پشا شي. یاغیانو د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې د سوریې په شمال کې پراخې سیمې لاندې کړې دي. دوی توانېدلی دي چې د سوریې دوهم ستر ښار حلب ونیسي او د سېشنبې په ورځ د هما ښار تر 2 کیلومترۍ پورې ورسېدل. د اسلام پالو په مشرۍ د یاغیانو پرمختګ د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړیو او متحدانو ته اندېښنې پیدا کړې دي. ایران د سېشنبې په ورځ وویل سوریې ته به پوځیان واستوي که چېرته غوښتنه ترې وشي. روسیه بیا ویلي دي چې پر سوریې به د ترهګرو یرغل ژر تر ژره ختم شي. رویټرز اژانس یو شمېر سیمه ییزو په وینا دا خبر راخیستی دی چې ایران پلوه عراقي وسلوال بیا سوریه ته داخل شوي دي او دغه وسلوال د پلازمېنې دمشق په شاوخوا پوستو او ختیس کې ډېره زور سیمه کې د بشار الاسد د ځواکونو په ملاتړ هڅې پیل کړې دي. دولتي رسنۍ او د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې په بریتانیا کې میشته ده د زین العابدین غر په سیمه کې د سختې جګړې خبر ورکوي. دا غر د هما د شمال ختیس په 5 کیلومتره کې پروت دی او له دې لوړی د ښار تقریبا ټولې مهمې لارې ښکاري. په سیمه کې د ابوالقعقاع په نوم د یاغیانو یو قمندان وویل د دشمن درنې بمبارۍ موږ مجبور کړو چې څه پشا شو. د یاغیانو یوې بلې سرچینې ویلي دي چې د زین العابدین غره د ننیولو له امله د هما په لور د دوی په پرمختګ کې خنډ رامنځته شوی دی. د یاغیانو او پوځ سرچینو ویلي دي چې ایران پلوه ملیشه ډلو په هما کې د پوځیانو له لومړي کرښې سره مرسته کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون په وینا اضافي ملاتړي ځواکونه د سېشنبې پورې سیمې ته رسېدلي دي. د روسیې او د سوریې د حکومت له لوري په شمال لویدیځو سیمو کې بمبارۍ په روسیو ورځو کې زیات شوي دي او په حلب او ادلب کې روغتیایي مرکزونو او ژغورونکو ویلي دي چې الوتکو د استوګنې سیمې په نقشه کړې دي. رویټرز اژانس سرګندوي چې تر اوسه په دې تړاو د سوریې د حکومت چارواکو په نظر اخیستو نه دی بریالی شوی، خو دمشق د ورته ادعاو په اړه مخکې هم ډېر لږ نظر څرګند کړی دی او پخوا یې داسې ویلي وو چې حکومتي ځواکونه ملکیان نه په نقشه کوي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د کډوالو لپاره د اقدام ګټ کمیټې د پاکستان حکومت له لوري په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د زورولو د لړۍ د ودرېدو غوښتنه کړې ده. دغه کمیټې پرون ناوخته په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د اسلام آباد په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم وغندي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر ګڼ افغان کډوال د دوی په وړاندې د روان وضعیت له امله اندېښمن دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د اسلام آباد په جی دیار لسیمه کې میشت افغان کډوال اسلم خان ادعا کوي چې د کورنۍ یو شمیر غړي د پولیسو له لوري نیول شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود، خو بیا هم د کورنۍ یو شمیر غړي له کور او د کار له ځایه ونیول شول. په اسلام آباد کې بل میشت افغان کډوال رحمت الله هم ورته شکایت لري.
حالات خو بیخي ګډوډ دي، اوس سرکونو باندې چک پوسټونه لګېدلې دي، نه د ګاډي والا پرېږدي نه د موټر سایکل والا پرېږدي، او ګاډي نه ګوزه بس ډار کې تاڼې دلی ګاډي مال ته بجې پات بلله سبزی منډي د خوار غریب خلزي د مزدور کې هغه یو منډي پرې غو ټول اوچت کړی دي.
ما خپل د زمانه ونه ول کرکټ کاوه، هغه کرکټ کې ونه ول اوچت کړ او ډېر تقریبا ولا را خلاص.
دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د کډوال منونکو هیوادونو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو ځورول پای ته ورسوي. دې کمیټې پرون سه شنبه د ډسمبر په درېمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پلازمینې په غیر رسمي استوګنځایونو کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې روان ظلم غندي. په اسلام آباد کې غیر رسمي سیمې هغه ځایونو ته ویل کېږي چې له حکومتي نقشې پرته جوړې شوي او بېوزله وګړي پکې اوسېږي او د برېښنا او پاکو اوبو په ګډون ډېرې اسانتیاوې هم نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډې کمیټې ویلي چې دا تر ټولو زیانمنونکي کډوال دي چې له کرښې لا غاړې د طالبانو له واکمنۍ پناه راوړې ده. دغه کمیټې ویلي افغان کډوال محدود ژوند لري او بنسټیزو امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو لپاره د اقدام ګډه کمیټه چې په پاکستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې د میشتو کډوالو له حقونو دفاع کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ او په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تېره اونۍ په پلازمینه کې د پاکستان د پخواني زنداني صدراعظم عمران خان زرګونه پلویانو د هغه د راخوشي کېدو په هدف پراخه لاریونونه وکړل چې په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې په دې مظاهرو کې افغان کډوالو هم ګډون کړی. د اسلام آباد د پولیسو یو قومندان سید ناصر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته وویل چې د لاریونونو په تور د زرو نیول شویو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ د تیرې جمعې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هم په دې لاریونونو کې د افغانانو د نیولو خبر ورکړ، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت په دې لاریونونو کې د افغان کډوالو ګډون رد کړی دی. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دې سفارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان کډوال هیڅکله په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو یا جرمي پیښو کې ښکیل نه دي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې په افغان کډوالو کې د پام وړ اندېښنو لامل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
وړاندې په څو شیبو کې به د سپورت لړډګر خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
لښخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
مخکې د دې نه چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم، پام وکړئ په نورستان کې د نورستان ولایت اړوند راپورته. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي په روان 1403 لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته له 300 زیات سیلانیان ورغلي دي چې پکې بهرنیان هم شامل دي. دوی وایي کوښښ کوي چې کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو ته اسانتیاوې چمتو کړي څو په راتلونکي کې د سیلانیانو شمیر نور هم زیات شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو څخه خوند واخلي. په همدې اړه د راپورته غوښ بیا هم را ګرځو او د خبرونو لنډیز ته به واوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاګانو مالامال پروت هغه ولایت دی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په 2019 زیږدیز کال کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. په یاد ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د یاد ولایت مرکز پارون زرغونو لوړو غرونو، رڼو بهیدونکو سیندونو او نورو طبیعي منظرو لیدلو ته تر دې دمه له 300 زرو زیات کورني او بهرني سیلانیان ورغلي دي. د دغه ریاست مشر مولوي سمیع الحق حق بیان د طالبان واک لاندې باختر اجانس ته وویل
څلسوه دریم کال شروع کېده تر هغې نه اوس دې ورځو پورې تقریبا چې نورستان ولایت ته د درې لکو نه زیات سیلانیانو رفت آمد کړی دی. په هغې کې د یو نیم لک خواوشا سیلانیان د غټ اختر او د وړوکي اختر په ورځو کې راغلي دي او دا نور سیلانیان روزانه لس او پنځلس موټر او شل موټر تر پنځوس پورې موټرې راتلي. وروستیو وختو کې ډېر خلکو توجه راوختي او ډېر ګڼ سیلانیان راځي.
د حق بیان په خبره د تیرو کلونو په پرتله اوس پارون ته په تللې لاره او خپل په پارون کې یو شمېر هوټلونه او د مزایونه جوړ شوي او سیلانیان کولی شي چې په دغه هوټلونو کې شپې تیرې کړي.
وسیله هم کلی کلی په ساته باندې اوته هوټلونه بره موسمي جوړ شوي دي او دلته هم تقریبا چې اوته لس هوټلونه په مرکز کې شتون لري. خو چې معیاري هوټلونه بیا کم دي چې هغه چې خالي سیلانیان راځي او په هغه ټول شرایطو برابر هوټلونه وي.
هغه وایي د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مالی مرسته یو هوټل هم جوړوي چې کارونه تر ډیره ترسره شوي دي.
اطلاعات کلتور وزارت په دې توانېدلی چې دلته په نورستان مرکز کې یو داسې سیاحتي لوی معیار سره برابر هوټل جوړ کړي چې په هغه کې ټول سهولتونه موجود وي. تقریبا چې اوس کارونه په تکمیلېدو دي، دوه چته ټول هر څه پوره شوي دي، اوس دروازه او کړکۍ وغیرہ لګولو لپاره ترتیبات نیسي. نو انشاءالله کال ته به دغه هوټل هم آماده وي او نور هم خلک تشویق شوي دي پانګوال چې دلته هوټلونه او سهولتونه سیلانیانو ته ایجاد کړي.
نورستانیان په دې خوښ دي چې په ولایت کې سیلانیانو لپاره حکومت یو نوی هوټل جوړوي او نورې اسانتیاوې ورته برابروي. د دوی په وینا په نشت سهولتونو او په کندو کپر سرکونو کې د نورستان د زړه راښکونکو منظرو لیدلو لپاره هر کال په سلګونو زره کورني او بهرني ګرځندویان ورځي او که اوسنۍ ستونزې هوارې شي نو نورستان ته د تلونکو کسانو شمیر زیاتېدو سربیره به ګڼ بیروزګاره به هم د کار خاوندان شي. ضیاءالرحمن رحمان او سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مثبت اقدام بولو خدای دې وکړي چې دغه دپاره نور اړین کارونه چې کوم پاتې دي هغه هم ترسره شي. د بیا رغونې او دلته سیاحان چې راځي خلک بهر نه راځي هغوی ته زمینه برابر شي تر څو بهر نه خلک راشي. د سرمایه گزاران چې دلته باید سرمایه گزاري وکړي چې سرمایه لري نورستان کې سیاحین دپاره زمینه برابر کړي راشي دلته هوټلونه ورته جوړ کړي تفریحي پارکونه ورته جوړ کړي د ګرځېدو ځای جوړ کړي لکه نور هیوادونو کې چې دغسې ځایونه جوړیږي.
ګاونډینو ولایتونو د ټول افغانستان نه اوس دې ته خلک رامات دي که دې دپاره کار وشي نورم نو زه مطمئن یم د خارج او داخل د هر ځګي نه به دې ته ډېر زیات سیلانیان راشي او دلته به خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي په داسې حال کې د یاد ولایت مرکز پارون ته په روان کال کې له 300 زرو د زیاتو سیلانیانو د تګ او د نوو اسانتیاو د چمتو کولو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د دغه ولایت ختیځو او لویدیځو ولسوالیو طبیعي ښکلاګانو ته هم د سیلانیانو پام وراوښتی دی. خو په ټولو برخو کې د سرکونو خرابوالی او د هوټلونو نشتوالی د ګرځندویانو د تګ پر وړاندې ستر خنډونه دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. زموږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډېر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډېر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شي نه راکښته کېږي. که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولوړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي. زموږ د مسلمان چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسېږي.
السلام علیکم، ښه یاست؟ په خیر یاست؟ افغانستان ټول ولس ته
نیکی او سلامونه پرزینی وایم پدی وک شاته طالبان پر زړه رحم او بتی رسی دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کې درمنو اوریدونکو، آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوې سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبور وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مخکې د دې نه چې د سپورت له ډګره اونیزه خبرونه درته وړاندې شي، پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونه.